یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دوی به کولی سي چې خپل شخصیت، خپلې اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپله رویشه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دوی کولی سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاوو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسې خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، کوم سټرس، ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو شکېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درکي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیش په وړاندې مثلا که دی خوشحاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی سي چې د نورو احساسات هم درکي. که چیرې په قابل شخص یا یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکړم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي، هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو، او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډېر مهم دی. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده، موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وي، او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو، نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي، او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره، په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ، هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي، د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ. خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري، هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي، او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یادښتوي په کتابچه کې دا کار حتمن وکړئ چې دا کار بیا ستاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غو سرچینې معلومی کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید هغه سرچینه هم معلومه کی د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کومه پیښه وسوه؟ کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړم؟ د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پوښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي او تاسو خپل احساسات ښه وپیژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نور سره خبرې وکړئ. هر ډول احساس چې تاسو لرئ، خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړئ او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حقله، دا به تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي. حتما مقابل لوري تاسو پوښتئ چې د کومې پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس درلودلو دلیل څه شي. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د ښه پوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړي کوي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، ارامتیا او خوشی ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني ارامتیا، داخلي ارامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کړي په ټولنه کې، ډیر ملګري پیدا کړي او ډیرې ژورې اړیکې جوړې کړي. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یوه پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښ سوه، تاسو په پوهیږئ چې زه د دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځنی احساساتو ژورنال د ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حقله لیکنه وکړي. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږي، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنې وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ. د دې احساساتو لامل څه و؟ تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و؟ یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي؟ ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و؟ یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی دی، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغسې پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ؟ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو نه کی هلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغه جوړ به استه وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست اخر نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکي اغیز څرګندوي، خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنی موږ د بدن هر غړی، هر عضله ډیره آرام وي. مګر کچیر موږ د غصې احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصې یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړي توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره په شډول سره نسو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیز د چپړ د باندې پریشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګار احساس، دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیره زیاته وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د وېرې احساس کوو یا مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیره لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس مو کوو په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر لري دیس مش پر بدن باندې د دې ترڅنګ د میډي استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي چې کچیر مثلا موږ ډیر ویریدل اوس یا سټرس مو ډیر زیات نو په میډه کې هم ځنه نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستل کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو بل هم د شرم احساس دی د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي د رنگ بڼه مو بدلیږي بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي بدن تودوخه مو زیاتیږي د زړه ضربان مو تیزیږي زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي درزه ډیر زیاتی بدن مو ډیر ګرمي مخ مو سور کیږي د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې زموږ د بدن پر غړو باندې رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې زموږ احساسات سره زموږ د بدن باندې اغیز پرېږدي دا ولې جملې څخه موږ او تاسو مثلا ول د غوسه په وخت کې د شرم په وخت کې د ویرې یا سټرس په وخت کې یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي لومړی د عضلاتو حالت دی احساسات مثلا غوسه فشار یا سټرس کچیر غوسه ولرو کچیر مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم یا مو سټرس ډیر وی یا سټرس لرو یا استراب لرو نو په دې وخت کې د عضلاتو سختې ده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جن کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي نو دغه سختې دو د دغه عضلاتو سختې ده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د موږ احساساتو موږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښېدی بل هم تنفس یا سا اخیستل دي د خوشحالۍ په وخت کې د آرامۍ په وخت کې یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري یا دغه احساسات موږ پر بدن باندې زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرېږدي مثلا کچېرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېر تیز او ژور وي نو ورپسې هم د زړه درزا ده کله چې څوک ویریدلې وي یا ډېر د خوشحالي احساس کوي نو د زړه ضربان چې دی د زړه درزا چې ده هغه زیاتیږي ورپسې د پوستکي عکس العمل دی د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل زیاتره وخت کې چې موږ قهر وسو یا بریدلې وسو نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنگ ته اوړي سور رنگ ځان ته غوړي کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنگ څخه بدلیږي رنگ بل بل رقم کیږي مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د چې موږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدی بل هم د پوستکي یا د موږ د بدن تودوخه ده چې د شرم په حالت کې د ویر په حالت کې یا د قهر په حالت کې موږ د بدن تودوخه چې د هغه زیاتیږي دلته مو هم عضلات سختیږي هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغیر راځي هم مو د زړه درزا چې د هغه د نارمل حالت څخه اوړي غیر نارمل حالت کې یعنی د زړه درزا چې مو د هغه ډیره زیاتیږي په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغیرات راځي نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای شو قوي کو یا هم ټینګ کو اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علائم ته ځیر اوسئ تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ کله چې ځنګړې احساس تجربه کوي د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي مثلا موږ یو خاص او ځنګړې احساس لرو یا ډېر خوشاله یو یا ډېر په قهر یو یا ډېر په غوسه کې یا ډېر خفه یو نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژني مثلا متوجه اوسئ که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست متوجه اوسئ تاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي تاسو د بدن یو غړي مثلا سا اخیستل موجود وي سا اخیستل مو سره ول کیږي په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ د بدن تودوخه ته متوجه وکړي چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي تاسو حتمانی د ډیر یخوالی احساس کوي یا هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځنګړې احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ ورپسې ژور تنفس وکړي، ډیره ژوره ساه واخلي. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر امولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا که چیرې تاسې سټرس لري یا پر تاسې باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسې هڅه وکړي چې ژوره ساه واخلي. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسې باندې دی هغه هم راکمه کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډېر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکي فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکي کارونه چې دي فزیکي فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي. دغه ورزش کول تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولی شي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړي. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډیر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولی شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي. تاسو خپل احساس کچې په غوسه یاست، غوسه مرکبه سي، کچې خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشي احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغوی سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغو سره خبرې وکړئ. چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمه لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، او د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې مو کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په دیت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري. نیما پخیا نیما جڑا جڑا نہیں
خاص پروردگار د خپل داری کی خدای دې هیڅ کله ذلیل نه کی اسلام اموال دې د خاور نو کری کی خدای دې نکی دې خاصه په دوکان کې ځان یاری کی مطابق دې شریعت او سیم